Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده د 1498 د 1415 او د 2019 میلادي کال د می شپږویشتمه د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو د ملګرو ملتونو د اندېښنې او نور موضوعاتو تفصیل دروو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وشغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعال ګلالی اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی، 15 کسان پکې شهیدان شوي دي.
خوګیاڼي همداراز وویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته لېږدولي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر د دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلي ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ړنګېدو له خطر سره مخامخ دی. سمیم عارف په یو ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلي له شاوخوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسېدلي تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هری رود ته وربهیږي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتونو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی چې د می په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوی تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو بری. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیت او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالی اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالی اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهیږي چې هغه چیرې ده. د ادعا کړی چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ اسماعیل فشار زیات کړی دی. په اسلام آباد کې د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د ثبت شوي شکایت پر اساس تحقیق پیل شوی خو نور جزئیات نشي ورکولی. د هغې پر ضد په ثبت شوي شکایت کې ویل شوي چې ګلالۍ اسماعیل په وروستیو کې د اساسي قانون خلاف او داسې ویناوې کړې چې پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅون ته هڅوي. د ګلالۍ اسماعیل د ټیلیفون شمیرې بندې دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم نوی فعالیت نه لیدل کېږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان ادعا کوي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. خبرونه مو له آساجی رادیو واوریدل. ساعت 8:06 شوې. د رواني خبری مجلې په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوي دي. د قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز
د ننګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د اوشتو مرجوب لپاره خبري کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولې.
تر اوسه پورې دغه جماعت به چې راتللم ډېر هغه ورسته وه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتي را نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د دا کمپاینونه دغه سبب چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه خپرو. آزادي رادیو په اف ام 3.5 څپه په یو شمېر ښارونو کې اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ولسي مرشوب له پلوه یوه مرګونې اونۍ وه. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسي مرشوب له راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوردي کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرګشوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لښکېلو خواوې ور بیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګشوب له د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د همبې موټر چاودنې 19 ملکیانو ته مرګشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسي خلکو د مرګشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګشوب لپاره د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بېګناه هیوادوال جاګه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پیښه ده او نه اولنۍ پیښه ده. د صفر دو دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دو ورځې درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د ده په وینا لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شوبله واوخته اتاوله خوګیاڼي پاړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندی روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی پنځه ملکي وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوی ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه پټینګ وغوښتل چې په دې ولایت کې د صفر دوه کې په خپل سر او عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي. د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رایې ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبه په شپه د ملي امنیت ادارې د صفر دوه قطې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه مهم په دې راپور کې واورېدل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او هغوی ته قناعت ورکړ چې مړي خاورو تو وسپاری. فرشته جلال زی له شاغلی خوګیاڼی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلي دي چې ولې بیا بیا د ملکی وګړو د مرشوبلو خبرونه ورکول کیږي.
په وار وار د ننګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخ رمدار دغه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي چې مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سراچه هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې
ملکی وګړو ته ځان وخته دی. خو خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنی نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیه چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخود سړکه کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی ته خناعت ورکړو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د صفر دو ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنې دغه زه غواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلسې او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا و چې دا یو څنګه رامنځته شوې ده ولس ته زیان اوښته دي او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی زموږ څو اوریدونکو هم په دې پیښه او په نورو پیښو پیغامونه را لېږلې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، وایي په ننګرهار کې هغه ځواکونه باید محاکمه شي چې ملکي وګړي وژلي دي. شفیع جان زدران له خوست د نادر شاه کوټه لیکلي، د ملکیانو په وژلو سزا او پوښتنه نشته، افغانان له هر اړخه ځوري شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سات و بجه او پنځلس دقیقې شوې. اوس به صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه سوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمي حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنې کې لولو، د مولوي سمیع الله ریحان په څیر په لسګونو دیني عالمان د نږدې 40 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي، تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابره نسی، په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سختې خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنې کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبرې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي، په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سختې خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سختې خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونیسي شای ومري. ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي، روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځورېږي.
د کابل ښار په التقوا جمعات کې له 14 وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جمعات چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جمعات انګړ تش دی او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وایي د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپله هم تر اوسه پورې دغه جمعات ته به چې راتللم لږ هغه راسه وه، که نه ډار هغه راسه وه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پیښه نشي کولی چې جمعات ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ اودس خو نشو پرېښوی چې موږ دغسې حملې وشي موږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې د تقوا جمعات په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل لرسنیو سره په خبرو کې د امنیتی ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول تبیک شوی نو که چیرې دولت مسجدو لپاره پروګرام نه نیسي ډاټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قماندانۍ ویان فردوس فرامرز آزادی راډیو ته وویل
شبای که شبای مهم مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وست چې د روژه د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په اروزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي د پولیو د واکسینو مخه نیول د دوی له ماشومانو سره دښمني ده. په دې اړه له اروزګان د آزادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسؤول سیفالدین آزادی راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډېر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مو خواهش دادی چې ورونو موږ ته ټول یو افغانان یو کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومانو لپاره ډېر خطرناکه ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي شمانه مده د ګوزن یا پلیو د نرغس خوندې پات.
نو می خان دې د سفر کاریز وسیدون کې ما دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا مشمان په دې پات نرغي اخته کېږي د پلیو زد واکسین دې ته به شي دې اجازه ورکې.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پلیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترینکوټ ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسیدم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیمه کې د حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د فلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخنیولی د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی د دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تاناتل دی در روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی. نو اصلي عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خواسلن بعد هغه سي دی ونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پلس خره ګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ول چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو محکمه ویلي چې د روسیې حکومت باید ژر تر ژره هغه 24 اوکرایني مانوګان او درې بیړۍ خوشې کړي چې د تیر کال په نومبر کې نیولې دي. دا محکمه د جرمني په هامبورګ ښار کې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د نړیوالو سمندري قوانینو ځانګړې محکمې پرون دا حکم صادر کړی دی. د محکمې ته د اوکراین حکومت د روسیې پر ضد عرض کړی و. د محکمې له 16 قاضیانو 19 قاضیانو د دې حکم په ملاتړ کې رای ورکړې ده. د محکمې مشر جین هیون پایک پرون وویل چې قاضیانو پریکړه کړې چې روسیا ژر تر ژره د اوکراین بیړۍ ور وسپاري او ماڼوګانو ته هم اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. دی وایي په 19 موافقو او یوه مخالفه رایه د روسیې فدراسیون ته ښایي چې په بیړه د اوکراین بیړۍ او 24 ماڼوګان خوشي کړي او اجازه ورکړي چې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې روسیا د محکمې د حکم په عملي کولو له اوکراین سره د کړکیچ حل ته د تیاری اشاره ورکولای سي. زلنسکی پرون پر فیسبوک ویل که روسیا دا حکم عملي کړي څرګنده وکړي چې په حقیقي ډول تیار ده چې له اوکراین سره بحران پای ته ورسوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون پر دغه ځانګړي مورد کې صدق نه کوي. په همبورګ کې د ملګرو ملتونو د دې محکمې د حکم عملی کول الزامی بڼه لري. په همبورګ کې د محکمې له روسیې او اوکراینا غوښتنه کړې چې د جون د میاشتې تر 15 نیټې د دوی د حکم د تطبیق په اړه رپورټ ورکړي. روسیې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کرچ پر ابنا جوړ شوی پل ته نږدې د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او درې بیړۍ ونیوې. د کرچ پل د روسیې خاوره پر تور سمندرګي له پرتې ټاپووزمې کریمیا سره نښلوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراینې جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ روان دی. د اوکراین په خاوره کې له بیلتون غوښتونکو سره چې د کیف پر ضد جنګیږي د روسیې د سیاسي پوځي او اقتصادي ملاتړ له امله هم د دواړو هیوادونو روابط تر بل هر وخت ډیر خراب شوي دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. ولسمشر غني دغو وزارتونو ته امر کړی دی چې د دغه مینار د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون بغداد ته ورسید. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ظریف د عراق د دوه ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپدول شپږ نیوي او اف ام 3.5 سپاوري.
د ژوند رنگونه.
زما نوم خور غلام فاروق دی، زه د جلال آباد اوسیدون کیم.
اکتاسو درت وای چې په کور کې څو نفر اوسیږي؟
منګه په کور کې لسونه زیات یو، سالور مې لونی دی، سالور زامن دی، زه او میرمن مې یواد یو یواد ز 15000 15000 دی دو کوټو ورکوما نکیږي. نو زه مجبور یم چې زوی مې کارو کې او هغه کارم نه پیدا کیږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي ماشونه، منګه په دولت کې کار کوو، دولتي ماشونه تر وزرو زیات نه، اته 500 درم ماشونه شته دي. موږ یو عادي مامور یو، تقریبا 9.5 روپۍ ماش لرو. تاسو دې قیمتي ته وګورئ، اول چې زه کور نه لرم، یواد یو یواد زه 15000 15000 دی دو کوټو ورکوما.
تاسو ولې سي ايدم کام ده کنه؟ کمې پیسې
لرم. بلو
به څنګه د خرچ مصرف څنګه رسوي؟ لیمې مستر بلې مستي.
خو هغه ادز یو مطلب دی، موږ او تاسو پښتنو کوی د خپل بلسن قدر خپې غزول دي. ژوند نکو خو ژوند دی یو پوه شو. یعنی دا په دې معنی چې بخورنمیر ژوند لرو، نو رسو ځانته.
کدې سیرتوی به کورنۍ کې خو به د سي جنجال نه کیږي چې وای مثلا دغه شی په کار دی راي ورنو کار کوم کې.
خو دا بیا باندې کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ شاید په دې کې د دې ترمن جنجال پیدا شي، ځکه تقاضا لري، اولادم تقاضا لري، ماشومانم تقاضا لري، خزام تقاضا لري. انسان دی، یو څه هغه د مامور خور مې وروړو، نو هغه ورته ورکو، نو ژوند دې تاسو تیروي.
په کور کې څوک دي چې هغه حوصله نه لري او دغه کومه آیت تاسو لري دانه منی؟
خب ای چاته دې منلو ور نه ده. نو گزارا پیکو
سوک دی طرف دی مثلا ته یو خبر کای بیا غته ایدی
میرمن می زکه چا اغا مشردا پیگی او دا ماشومان خو کمبختان نه پیگی چې زما بلار سومره ادا د یوغي غواړي تقاضا کای تقاضا ویلی له پورا کوي شنه چې پورا کوي نه پیگی ماشوم ده میرمن می بیا پیگی چې والا دغه ماج ده بیت سر دی میاشت تر اخر دی میاشت بیت پورا شيگی نو پامغه د چا خبره قوتلا یم ژوند من خپل ژوند دیرو
له دې سره زموږ د لومړۍ خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري او اوس هم بل خبری مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.